وال بام تاسي وي
ديرا مانانا
مانانا تاسي وي
راديو ای مجلا هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري.
د یو پاچا پاړه دا کیسه مشهوره و چې یو وخت چا ډیر خایسته خاورین لوښی ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو، خو کله چې د ډالۍ راوړونکی له ماڼۍ ووت، خپل خدمتګار ته یې وویل چې لوښی راوړي. خدمتګار لوښی راوړ، پاچا په لاس کې واړه و راواړه و او په ځمکه یې وویشت. خدمتګار وارخطا شو. پاچا ورته وویل، د دې لوښي کودي ټول کړه، پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتګار ځواب ورکړ، نه صاحب. پاچا وویل، لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و، وېرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای، ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ، په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی، خو دا چې د لوښي له وړونکي سره څه کیږي، نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل یې راوروي.
خوخیار انجلی یو بسګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یې وزړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. زانګو ته ودرېده. انجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بسګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بسګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکلۍ وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه په کاري خا دا پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس اوس روانېږم. بسګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورې جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاس دې اوکلۍ څه پکار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بسګر پاچا ته ځان ورسوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډیر ښه ډیر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاس دی چیرته دی؟ بسګر ځواب ورکړ، صاحب، لاس دی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند، دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې یې رانه وړي، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بسګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخ یې شاته اړو، له ځانه سره یې ورو وویل، لور می څومره هوښیاره ده. پاچا د بسګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بسګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور می یاده کړه، هغې راته ویلي وو چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه و، خو ډېر بل هوسه دمدمي مزاجه او یو څه حریص بنیاد هم و. د ماشومانو غوندې به یې نازونه خرې کولې. بسګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بسګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بسګر ډیر پریشانه او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ او سنه یې ورته کی خودی او په زړغونی غږ کې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورختا نشوه، وی خندل. پلار ته یې وویل سینه یې راته پرېږده، خو څرخه یې بیرته پاچا ته ورکړه. ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخې د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل لور دې ډیره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډیره نیغه کوي ده، غواړم وی ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډیر خوند ورکوو. بزګر ته یې وویل خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستی وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپره وي. بیا یې وخندل، زه په مخه دي ښه. بزګر خوارکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل، ویې ویل دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښتې یې په اوږو راپرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وسي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مکی ونیو او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړاوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډیر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وخوت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلي، ویې شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل یا آس به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لار بار کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، تو اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې، ته لکه چې زموږ د ښار په داګند فیالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروتو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړېتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته یې وویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تاب بل هیڅ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره بوبزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي، خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې واده را سره کاوه راته ویلي مو و چې د دې مانې تر ټولو ګران به شی وستاوی. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه در سره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټې بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وربخېچاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چخه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب دا زما د پلار کور دی، او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی، او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه، او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمن اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اوري. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوي، په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم، دغسې چې په ټولنې کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ری بڼه ختم شي، بیا وروسته څوک نه پوهیږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمیږي، ځان نو کنایو ته پرېږدي، ځای نو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر دپاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مړیکې لري. موږ تاسې اوس یو یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه، که نه سره اشاره د خطر دپاره او یو شنه اشاره د یو هیلي دپاره استعمالیږي، چې یو هیله پکې پیدا شوه په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ټرافیکي اصولو سره تړلي کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود کلتور او د په ټولنه کې د موجود سهولتونو نه راځيږي، چې خلک د څه سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایه ده چې دم ښه ده چې د لوستونکو سره شریکې کړو، تاریخ په نامه ده. دا لکه موږ تاسې وایو چې پلانکای په غوږ ووایه، د غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکړم چې ته ورباندې پوه شي. په محفل کې یو خبره کوم، خو مطلب یو سړی وي هغه ورباندې پوه شي، یو څوک په غوږ وایمه، دې ته تعریض وایي. دم کنایا دی. مثلا د درویش دراني یو شعر دی، ډېر مشهور، چې ډېر ښکلی تعریضي کنایا پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم، توره دې تکه سپینه یوړه تکه سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دې ته تاریخي کې نوایه وایي. یا مثلا که مونږ یو څوک وي د ورور یتیم ورته پاتې وي، یا یو یتیم ورته پاتې وي د هغه سره ظلم کوي، او مونږ د هغه په مخ کې د حمید بابا دا شروع وایو چې د هغه لستونی لاس یا د بیضا دی چې پرې وچې کاندې اوښکې د یتیم، نو په چال کې مو دی پوهولی چې د یتیمانو سره بد چلند دی، ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک د مقام دپاره یا د ځان د لوړوي دپاره دغسې کارونه هم کوي چې هغه د پستې په بیه تمامېږي، کېدای شي سړی د حمید بابا دا شعر کې د ده په مخ کې ووایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې ښه یم، نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته. نو دا مو د هغه په حق کې کنایه ویلې. یا مثلا که یو څوک تل د خلکو تر احسان لاندې وي، د بل په وږو خېږي، کارونه کوي، هېڅ کار بې واسطې او بې جنجاله نه کوي، خامخا د یو چا په سر پیټی وي. مونږ که د شهیدا دا شعر د هغه په مخ کې ووایو چې د افتاب په کمن نه خېژم اسمان ته، نه ږدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو، نو هغه مو پویوله یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهیږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که مونږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست مونږ سره دوکه کوي، درغلي کوي، او مونږ د درویش تورانی دا شعر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی، زما دښمن را باندې مخامخ گزار کړی دی، نو دای مو په چل کې پویولی چې خبره مخامخ وي. دې ته تاریزي کنایې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده، نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ماته دې وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکي. نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړی کړی وه، حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده په کې په کنایو کې، لکه ما چې مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي، په محلي سیمو کې اوسېدلي وي، د عامو خلکو سره ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي، د هغو په شعرونو کې تاسې د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شي. او دا د ژبې د بدلولو دپاره، د مستقیم بیان نه، د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې چې ولسی کنایې دي، محلي کنایې دي، خلکو جوړې کړي، عوامو جوړې کړي، لکه مونږ چې په مخکو شعرونو کې بیلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپله هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کېدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي، بل ځل بله کنایه ورته جوړه کړي، بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کېږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافیې نه بلې ته ځي، صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبنی بدلون پکې راځي، خو ډېرې نه بدلېږي. مثلا د شرابو په اړه دغه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مې وویل چې شیخ زه ترخو اوبو ته پرېږدم، استاد دې تر سر واوړي د کوثر اوبه. دلته د ترخو اوبو یو کنایه ورته جوړه کړې. بل ځای کې وایي چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکې. دلته د پیالو وښکې ورته وایي، بله کنایه ورته جوړه کړې. او کېدای شي بله ورته جوړه کړي. د کاروان صاحب یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک ته یونر وي، په جلوت کې سوی لوی د کوثر دی، د تاک ته یونر اودل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوي. مخکې مونږ یوه خبره وکړه چې هره استعاره یوه کنایه ده، خو هره کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې وروستیو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکې، د پیالو وښکې استعاره هم ده، مکنیه استعاره. مونږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځانګړنې ورکړل شوي، بیا د هغوی وښکې بهیدلي او د څاڅکو څاڅکو تویدل ته د هغوی وښکې ویل شوي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده، مګر ټولې کنایې استعاري نه وي. هره استعاره یوه کنایه وي، یعنی د استعارې نه د کنایې استفاده هم کولی شو، خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی، ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب، اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې موږ متاسفانه کنایې ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي، او زموږ لیکوال هم چې دی دغه شي ته ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي، نو یو خو به په دې خبرې راته وکړي چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغه برخې ته له دې سره باید څه وکړي، راټولې کړي پرېږدي همداسې؟ او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اوله خبره خو دا ده چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوي دي او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپه نه دی ورسېدلې، هغلته ژب هم سوچا پاتې دی، خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټول شي په کندهار کې، په غزنی کې، په زابل کې، همدغسې په خوست، پکتیکا، پکتیا، همدغسې د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې، دغه یوه ساحه چې دی د کنایو ډېره پراخه او ډېره لویه زیرمه لري چې متاسفانه ما نه دي لیدلي چې راټولې شوي وي. که راټولې شوي وي هم ډېرې کمې، یو فیصد به هم نه وي راټولې شوي. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده، او خصوصا که دغه راټول شي د دې نه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي او که ورباندې پوه شي، ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسې پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتنو هرې لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ، هغلته خلک داسې دي لکه شاعران، عوام خلک. هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې تاته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو. دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي، معنی به همدا وي، خو د هر څه دپاره بیل بیل الفاظ دي. او دا په ژبه کې ډېر لوی حسن پیدا کوي. که دا څوک قلم بند کی د کتابونو په شکل یو خو ډېر لوی کتابونه وي، زه فکر کوم ډېره لویه ذخیره به، فولکلوریز ذخیره به وي. بل دا چې شاعران ډېره استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو دپاره. بله خبره دا ده چې په شاعرۍ کې لکه مونږ چې وي مستقیم او صریح کلام د شاعر د روح سره جوړ نه دی. شاعر کې وو هغه خبره کې غیر مستقیمه کېدای شي، که لږ په ابهام کې کېدای شي، تر صریح خبرې ډېر خیال پرون کې راځي، ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور کړو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروستی یو څو خبرې کوم چې بیرته د دې ټول بحث تکرار پکې راشي او زمونږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایه د صراحت نه تیښته ده، داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسیږو. یعنی د کنایې په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي، چې د دې کنایې څه معنا دی باطن، د هغې لوازم یادوو، خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو. د همدې لوازمو نه رسیږو ملزوم ته، هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنی عنه. نو د خپل یو خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې موږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو، چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته، چې دا کلمه په اصلي معنا نه دی استعمال شوی، باید منصرف شي، یعنی د انصراف دپاره یو لارې وي. دغه علاقه په کنایه کې هم وي خو د حال سره معلومیږي. مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچیو ځالی ولي، د بمبرو ځالی ولي، موږ دته ووایو چې هلکه په د بمبرو ځالی مه وله، دلته کنایه اصلي معنا ورکوي. مګر که په یو مجلس کې ناست وو او یو څوک شر جوړوي، یو شرارت جوړوي، یو څوک راپاروي، موږ په دې وخت کې دا خبره وکړو، بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه د بمبرو ځاله شته، د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایې مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه.
شریر په حصه کې یوه خبره ده، یوه کنایه بله هم شته ده، وایي پلانای چې ده په لوی لاس په روغ ځان وایي ښکر لګوي.
بالکل دا کنایه زموږ خواته هم شته چې په روغ ځان ښکر لګوي، یا زموږ خواته وایي چې پلانای روغ سر ته داغونه ورکوي، کنه سری روغ دی نه خوږیږي داغونه ورکوي. بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دي، خو اصلي خبره دا ده چې د مجاز او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه ده. هر استعاره هر مجاز کېدای شي کنایه وي، خو کنایه مجاز نه وي. بله خبره دا ده چې کنایه هم د تشبیه او د استعاره غونتې دوه اړخ لري. یو یې موي چې ظاهري اړخ دی چې هغې ته مکنیه بهي وایي، یعنې په دې باندې کنایه شوي، او بل یې باطني اړخ دی او دروني اړخ چې هغه د کنایې معنا دی. بله خبره چې موږ وکړه هغه دا وه چې کنایه د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي، چې به معنا موصوف وي یا به فعل وي یا به مصدر وي یا به صفت وي. همدارکم د ظاهر او د باطن د اړیکو د واسطو د لحاظه هم په څو برخو ویشل شوي. یوه تلویح ده چې د ظاهر او باطن یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي، ډېرې وسیطې وي، چې ما مثالونه وویل. چې بل دا چې اشاري کمې وي چې هغې ته ما وایي، بل دا چې اشاره ډېره مبهمه وي، موږ نه پوهیږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی ده. دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلیږي.
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کېږي، وایي د بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري، هر چا چا کلي ومنده رمز یې وموند، بیا کولی شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو.
بلکل لومن صاحب دی په دې کې یو راز دی. د هندي سب شاعران چې دي، په هندي سب کې د سبکي ځانګړنه دا ده چې د هغوی ژبه محلي ژبې ته نږدې وي، ځکه چې د هندي سب په وخت کې شاعران د دربارونو نه راوتلي وو، عام خلک شاعران وو، دیقان، دکاندار او ګاډیوان، ډېر خلک شاعران شوي وو او شاعري عامه شوې وه، ولس ته راوتلې وه د دربار نه. نو په دې لحاظ په شاعرۍ کې د عامه ژبه هم زیاته شوه. د بېدل په شعر کې، د استاد پسرلي په شعر کې، د صاحب په شعر کې، او د هندي سب د ټولو شاعرانو په شعر کې، یا د هر شاعر په ژبه باندې د پوهېدو دپاره، د هغه په شعر باندې د پوهېدو دپاره، د هغه وخت په کنایو باندې پوهېدل ضرور دي. حتی د استاد پسرلي د شاعرۍ په مخ کې یو لوی خنډ همدغه د غزني د خلکو کنایي او متلونه او ولسی اندونه دي. که څوک په دغو باندې نه پوهېږي، نشي کولای چې د شاعرۍ ته لاره وروږي. بله خبره دا ده چې ولسی کنایې عامې وي، شاعرانه کنایې خاصې وي. شاعرانه کنایې هغه دي چې شاعران یې جوړوي، ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړې شوي وي او بیا شاعران په پور ورنه اخلي. هغه کنایې چې د پخواني کلتور او عقیدوی ارزښتونو په زمینه کې جوړ شوی وي. کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي، ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی، بدلیږي، بیا کنایه هم په رمز بدلیږي او حتی په یو سمبول بدلیږي. د دې دپاره چې په دغسې کنایو پوه شو، یوه حل لاره دا ده چې موږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو، د کنایې عمر پیدا کړو. که د کنایې په عمر پوه شو، بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو. او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې موږ یو چاته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو. دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونۍ ښه ګڼم، یار ویل زه تر تا د خار دا لیونۍ ښه ګڼم، ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم. دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړې، بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړې شي. مطلب صحیح دا خبره خو سمه ده چې د لیونۍ زه هم د ځان ښه ګڼم، ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی. هغه یوه خبره کوي او د بله کنایه ورباندې ویلي. نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی. که چیرې شاعران ورنه خبر شي، بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خلو ته ګوري شي د دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د اوتوماتیکي بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو. د شعر په ژبې کې به موږ وروسته هم بحث وکړو. یو لویه ځانګړنې دا ده چې موږ د عادي او د اوتومات او د حقیقي او قراردادي ژبې نه راوځو، خپله خبره په یوه داسې ژبه وکړو چې هغه د عادي ژبې سره فاصله لري. د دې فاصلې یو میکانیزم دا دی چې موږ خپله ژبه تصویري کړو. په عادي ژبه یا اوتوماتیکه ژبه کې هر ټکی یو مدلول لري. قلم قلم ته وایي، کتابچه کتابچې ته وایي، ګل ګل ته وایي، سرو سروې ته وایي. خو کله چې موږ ژبه تصویري کوو، بیا سروه دنګې جلې ته وایي، قلم یو بل شي ته وایي، ګل یو بل شي ته وایي، هر څه شي خپل نومونه بدلوي. نو په دې لحاظ کنایې، استعارې، مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي. او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي، هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.